ګرانو دوستانو ستړي مشه از ما جملنده او زما د نورو همکارانو سلامونه ومني. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ساتیر اړیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ د لسو بجو په خپرونه کې د ازادۍ راډیوي مجله خپرېږي. خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو خبرونه او څو رپورټونه لرو، په مخکې د دې سات خبرونه ده. افغان پاوز په پام کې لري چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. دا مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکړي. او د ایران لپاره د امریکا استازي وایي په ایران کې د ورستیو مظاهرو په ترڅ کې خی امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وشلې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. افغان پاوس په پام کې لري چې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. دا ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ویان بشیر احمد تیان شتیر شپه ازادي رډیو ته وویل په دې اړه پرون له افغان پوځي چارواکو سره د نړیوالو ځواکونو د قمندانانو په کتنه کې خبرې وشوې. د افغانستان په شمال کې د ناټو د ځواکونو امریکایي قمندان جنرال برونز پرون له ښاغلي دوستم سره د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې ولیدل. له دې مخکې د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم له جنرال دوستم سره لیدلی وو. تینج په شمال کې د پوځي عملیاتو د هدف په اړه وویل
هدف اساسي باز کردن شهرهای محاصلاتی درجه
یک. خغلیت هنجوایی دادی عملیاتو اصلی هدف ده لومرینه نمبر لوی لار خلاصول ده ولسوالوی ده کلابندهی ماتول و ده لوی لارو ده گواخونو کمول دی. خغلیت هنج زیاده کرده چی نریوال زواکونه با پدی عملیاتو که ده افغان زواکونو هوایی ملا ترکی. پا هم ده حال که ولسمشر اشرفغنی وایی ده لوی لارو پتیره ده دریسوف مزار شریف بامیان میدان وردگ او د جاغوري قرباغ د لوی لارو د امنیت د خوندي کول لپاره امنیتي تدابیر تر لاس لاندې دي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر غني دا سرګندونه تیر ماخام په ار کې وی غونډې ته وکړي. دا کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM له ایران او پاکستان څخه د شاوخوا 2000 افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکوي. IOM پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې یک شنبه څخه د دې ونې تر شنبه پورې یو لسره 1545 افغانان له ایران او 233 تنه له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي. IOM زیاتوي له دې ډلې څخه 6391 افغان کډوال له ایران او 10 تنه له پاکستان څخه په جبري ډول او نور په خپل خوخه هیواد ته ستانه شوي دي. د خبر پاڼې په وینا د روان کال له پایله 1420 زیات افغانان له ایران او 13000 زیات له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر له خپل ترک سیال سره په کتنه کې ویلي چې انقره کولی شي د افغانستان د سولې په پروسه کې فعاله او رغنده ونډه ولري. ادریس زمان او مولود چاو شغلو پرون د سلواک جمهوریت په مرکز براتیسلاوا کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې ترڅنګ سره وکتل. په هغه بیان کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر کړی ویل شوي چې د دواړو خواوو په دې کتنه کې ټینګار شوی د سولې په برخه کې هڅې باید هر اړخیزې وي او د سولې د ټینګښت لپاره د تاوتریخوالي د کمولو شرط څخه باید ټول اړخونه جدي ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده ترکیه د بهرنیو چارو وزیر همداراز لیوالتیا څرګنده کړه چې د افغانستان، ترکیه او پاکستان ترمنځ د درې اړخیزو خبرو طرحه بیا ژوندۍ شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوکوای په ایران کې د وروستیو مظاهرو په ترڅ کې خی امنیتي ځواکونو له زرو زیات کسان وشلې وي. ښاغلی هوک دا څرګندونې پرون په واشنګټن کې وکړې. وی ویل چې یوازې په محشهر ښار کې د مظاهرو له جریانه په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې له سلو زیات کسان په ډزو وشل کیږي. په همدې حال کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مظاهره چیانو د ځپلو له کبله پر تهران انتقاد کړی او ویلي دي چې واشنګټن به د ایراني معترضانو تر څنګ ولاړ وي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې ډیپلوماټانو سره په کتنه کې وویل
امریکا ول اولویز سټاند وذ دی ایرانین پیپل.
ولسمشر ټرمپ وايي امریکایي خلک به تل د ایران له خلکو سره د ازادۍ لپاره د دوی په مبارزه کې ولاړ وي. له دوی سره ښه چلند نه کیږي. د ایران رژیم ټولې پیسې په وسلو او نور شیانو لګوي خو له خلکو سره مناسب سلوک نه کوي. په ایران کې د خلکو مظاهرې نږدې درې اونۍ مخکې وروسته له هغه پیل شوې چې حکومت د تیلو ویش پر زیره کړ او په بیو کې زیاتوالی راوست. د بخښنې نړیوال سازمان په روانه اونۍ کې ویل ګمان کیږي چې لږ تر لږه 200 تنه معترضان به د ایران د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې وشل شوي. امریکایي سناتور کیون کرامر پرون د هغه پریکړه لیک مخه ونیوله چې په شلمه پیړۍ کې د عثماني امپراتورۍ د واکمنۍ پر مهال د ارمنانو ډله ییزه وژنه رسمن د جینوسایډ په نوم پیژني. د نومبر له 13 نیټې راهیسې دا دریم ځل دی چې یو جمهوري غوښتونکی سناتور د امریکا د مشرانو په جرګه کې د دې پریکړه لیک د تصویب مخه نیسي. کرامر وویل د دې پریکړه لیک چې د کانګرس د استازو جرګې د اکتوبر په شلمه تصویب کړې مخه ځکه ونیوله چې دا مناسب وخت نه دی او دا کار به ترکیه په غوسه کړي. په همدې حال کې د کانګرس سرچینو ویلي سپینه ماڼۍ نه غواړي په داسې حال کې چې لانکري سره د سوریې په شمال کې د ترکیې د عملیاتو او له روسیې څخه د توغندیو د دفاعي سیستم د حساسو مسایلو په اړه خبرې کوي دا پریکړه لیک تصویب شي. او د امریکا د عدلی وزارت د ماکسیم یاکوبیتس په نوم پر روس وګړي د هکرۍ او بانکي درغلیو تورونه لګولي. ویل کیږي یاکوبیتس د هغه سایبري جنایتکار ډلې مشر دی چې له 2016 میلادي کال راهیسې د همدې غیر قانوني کارونو له لارې 100 میلیون ډالرو څخه زیاتې پیسې ګټلي. له دې سره هم مهاله د امریکا د خزانې وزارت پرون د یاکوبیتس او د هغه په ورانکاري ډلې چې د وایرسونو د یوې بستې د خپرولو لارې څه باندې 40 هیوادونو کې له کمپیوټرونو بانکي معلومات ټول کړي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د عدلی وزارت چې له برتانوي چارواکو سره یو ځای په دې اړه تحقیقات کړي وای د ډلې تر ډېره په امریکا او برتانیا کې د سباندې 300 بانکونو او مالی ادارو کمپیوټرونو ته نفوذ کړی دی. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ملازادې رادیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو .com کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي خو مخکې لاغې چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو د ژمنې سره سم څو ریپورتونه راخلو. نړیوال بانک په خپل یو نوی ریپورت کې ویلي چې افغانستان بل طالبانو سره د جوړجاړي په صورت کې تر بل هر وخت زیات د نړیوالو مرستو اړوي. ریپورت کې که څه هم خبرداري ورکړل شوې چې د افغانستان په وسلوال پوز کې د وسلوالو طالبانو ادغام خایي لستونز سره مخ شي. نړیوال بانک هیله کوي چې له طالبانو سره د سولې احتمالي موافقه به لوی اقتصادي فرصتونه هم برابر کړي. احمد تکلو نور جزئیات.
نړیوال بانک په خپل راپور کې چې پرون د دسمبر په 15 نیټه خبر شوې له طالبانو سره سیاسي جوړجاړی بل افغانستان سره په لند محل کې د مرستندویو هیوادونو د وړیا مرستو اړتیا راکمه نه کړي. د نړیوال بانک شننه او ارزونه ښیي چې د کاري فرصتونو د چمتو کولو، د خدماتو د پراخولو او په ټولنه کې د وسلوالو مخالفینو د ادغام په برخه کې د پرمختګ لپاره ښایي د نړیوالې ټولنې مرستو ته د افغانستان اړتیا د 5 پرله پسې کلونو لپاره په کال کې 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. نړیوال بانک په خپل راپور کې د نورو هیوادونو د سولې د موافقو تجربو ته په پام سره وایي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې هم د هیواد د امنیتي سکتور لګښتونه کم نه حتی ښایي زیات شي، ځکه وسلوال مخالفین باید د امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شي چې له دې سره به د افغانستان اړتیا د نورو مالی سرچینو د ترلاسه کولو لپاره زیاته شي. په راپور کې راغلي دي چې له طالبانو سره سیاسي توافق به لوی اقتصادي فرصتونه برابر کړي، ځکه پانګونې به په ډاډ سره کیږي او تجارتي لګښتونه به هم کم شي. خو راپور په عین حال کې دا خبرداری هم ورکوي چې د هر راز سیاسي توافق په صورت کې خای نه امنی او تشدد د نورو وسلوالو ډلو د فعالیت له کبله دوام وکړي او د فساد او جرمونو کچه هم لوړ شي، نو دا خای د پنګوالو د نه اطمینان باعث شي. راپور زیاتوي چې پر ځان د بسیاینې عمومي پرمختګ تر رسیدل په عامه سکتور کې پنګونه غواړي. د افغانستان اقتصاد د محل په کال کې په سلو کې 2 وده لري، په داسې حال کې چې د وګړو شمیر په کال کې 2.15 زیاتیږي او دا په دې معنی ده چې د وګړو د سرسړي عاید په کمیدو دی. نو نړیوال بانک د اقتصادي ودې چټکول یوازینی مطلوبه لار بولي، خو وایي د هدف ته د رسیدو لپاره یو اساسي لومړیتوب د عامه پانګونو زیاتول دي. د افغانستان بانک په خوانی مرستیال خنفزل هډوال چې د دې راپور په اړه یو تحلیل هم لیکلی، دا منی چې افغانستان به له احتمالي سولې وروسته هم تر ډیرو کلونو پورې د نړیوالو مرستو ته اړتیا ولري. خو د نړیوال بانک د راپور له هغې برخې سره چې وایي افغانستان به د اساسي خدماتو په برخه کې هم په همدې کچه د نړیوالو په مرستو متکی وي مخالف دی. ښاغلي هډوال له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې پر خپل بدیل نظر هم رڼا واچوله.
که داسې ووایو چې د افغانستان د اقتصادي رشد زیاتوالي لپاره د سرمایه ګذارۍ د جلب او کار جوړونې او د سیاسي ثبات لپاره موږ په همدې کچه مرستو ته ضرورت لرو، دا به درسته خبرې. هغه ځکه چې د جنگ باندې چې کوم مصرف کیږي که دا په اقتصادي خود کفایي مصرف شي، افغانستان د صلح د پروسې وروسته کیدلی شي ډیر زر په لږ وخت کې په خپلو پښو ودرېږي او بهرنیو مرستو ته به اړتیا ونه لري.
نړیوال بانک په څو وروستیو کلونو کې د ځان بسیاینې پر لور د افغانستان د پرمختګ خبره هم کوي. اوای په 2009 میلادي کال کې د هیواد د ناخالص کورني تولید په 30% د نړیوالو له وړیا مرستو څخه و، خو دا کچه اوس په 30% ته راټیټه شوې. نړیوال بانک یادونه کوي چې د دولت لخوا د عوایدو د راټولولو کچه هم زیاته شوې او احصایې ښیي چې د دولت عواید په 2014 کال کې د ناخالص کورني تولید په 18.15 په داسې حال کې چې دا اندازه اوس په 14.5 ته لوړه شوې چې د سیمې د اکثرو هیوادونو په پرتله لوړه کچه ده. د نړیوال بانک تحلیل ښیي چې افغانستان د پام وړ ودې لپاره بالقوه ظرفیت لري او که په تیره د کانونو د استخراج او کرنې په برخو کې د ودې سرچینې سره منسجم شي، د افغانستان د اقتصادي پرمختګ کچه په کال کې په 10% هم اوښتلی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
پرون ماخام په خوست کې یو شمیر ځوانان او مدینی فعالان راټول شول او په ننګرهار کې د وژل شوی بشری مرستو د فعال او خیریه کارکونکي جاپانی الاصل او ډاکټر پرمرګ خوښینی و، خو دا د نوموړي وژنې وغندله او د هغه پر یادې شمې بلې کړلې. په اړه یې له خوست څخه د نجیب الله لوخیل ریپورټ اورو.
د پنځمه ورځ په ماخام یو شمیر خوستي او مدني فعالانو، روڼاند او ځوانانو د تیسو ناکامورو او د هغه د ملګرو پر وجل کېدو خوشینی څرګنده کړه او د هغه په یاد کې شمع بلې کړې. ناکامورو د پی ام اس په نوم د وی جاپاني مؤسسه مشر و چې د چهارشنبه په ورځ دندې ته د تک پر مهال جلال آباد ښار کې د نامعلوم واستولو لخوا د خپل 15 همکارانو سره ووژل شو. ډاکټر ناکامورا له اوګدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د اوبخور سیستم پر جوړولو باندې کار کاوه. د خوست دوه تنو مدني فعالانو، مر نیازی او سیف رحمان سراجول، خوستوال د جاپان له دولت او ټول بشرپال نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک بولي.
موږ د جاپان له ولس سره او له ټول بشر دوست نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو او دا ډاکټر زمنګ د لوی کورنۍ یو غړی ګڼو. یاد به تل موږ سره وي او د غلارې ته به دوام ورکوو.
ډاکټر نیکمورا د افغانستان د اسري بغداري مخکخ او د افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ډېرې ښې طرحې درلودې. له نننی پروګرام نه زموږ هدف دا دی چې څوک چې د وطن ته کار کوي هغه د افغانستان هرې برخې ته کار کوي، زموږ موږ ته ارزښت لري.
خوستیو فعالانو غوښتنه وکړه چې افغان حکومت د ډاکټر ناکامورا او د هغه د ملګرو وشونکو پیدا او هغوی ته د سخت سزا ورکړي. مدنی فعالانو ډاکټر اشرف بهیر او محمد رحیم سکندر ویل کله چې د ناکامو را اړوند افغانانو احساسات ویني، معلومیږي چې نه یوازې ملت کې بیداری پیدا شوي بلکې د هغو کسانو قدر ورسره دی چې د دوی د وطن په خدمت لګیا دي.
د خوستي ځوانان راغلي تر څو د انسانیت توژنه وغندي. موږ په دولت غږ کوو چې تر څو عاملین یې پیدا کړي او په سزا یې ورسوي.
د افغانانو خواشینۍ چې موږ ګورو یو ډول سړي ته ډاډ پیدا کیږي چې دلته په دې هیواد کې که څوک کار کوي هغه که هر څوک دی، د هر مذهب، د هرې ټولنې، د هرې ژبې دی، هغه ستایل کیږي.
له دې وړاندې هم په 2008 زیږدیز کال کې د ناکامورا یو همکار په ننګرهار ولایت کې له تختول کېدو وروسته وژل شوی و. تر اوسه د ناکامو را د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی.
دوستانو، د ټاپي پروژه له کلونو راهیسې په اړه خبرې کیږي. په 2014 میلادي کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان د حکومتونو مشرانو رسمن دغه پروژه پیل کړه. خو په افغانستان کې د دې پروژې کارونه څنګه روان دي؟ په دې موضوع باندې الیاس دایي رپورټ لري.
اوس د ټاپي پروژې یو مشکل چې د خلکو سوال.
سیف الدین سنگینوال د هلمند او فراه ولایتونو په مربوطاتو کې د ټاپي د ګازو د نلیکې د امنیتي چارو یو مسؤل دی. هغه مسله چې د هلمند ټول وګړي د ټاپي د نلیکې د کار د ځنډ علت بولي هم امنیت دی. سیف الدین سنگینوال چې په اونۍ کې څو ځله د ټاپي پر مسیر د کندهار د میوند او بولدک ولسوالیو ترمنځ د سروې وروستۍ چارې او امنیت څاري وایي د دوی کارونه عادي خو سست روان دي.
کار یې تقریبا د سروې بشپړ شوی دی. فقط یو مشکل چې په دغه اخرو ورځو کې موږ درلود دی هغه د میوند څخه بیا تر پاکستان تر سرحده پورې دلته د ځینو خلکو له خوا څخه د سروې مخنیوی شوی و چې پر شخصي مځکو که څنګه ځینې سوالونه یې درلودل. بیا هغه پروژې ته تغیر ورکړه سو فکر کوم د شنبې تر ورځې پورې راتلونکې شنبې پورې به هغه کار هم خلاص شي. وروسته بیا دا مواد ځي کابل ته هلته شرکتو ته لابراتوارو ته ګوري چې کومه منطقه کې مشکل شته کومه منطقه دا د خاورې پېژندنې په اړه چې کوم ځای کې کېدای شي اوس چې هغه کار خلاص شو اوس به په کار باندې شروع کړو.
د ګازو د دغه نلیکې ټول مسیر 1,314 کیلومتره دی چې 1,310 کیلومتره په افغانستان او پاتې په ترکمنستان پاکستان او هند پورې اړه لري. په هلمند کې د ټاپي د نلیکې یو له مسؤلونو سیف الدین سنگینوال وایي یا د نلیکې به په کال کې شاوخوا 3.5 میلیارد متریک مکعب ګاز دغه درې هیوادونو ته لېږدوي. د هلمند اوسیدونکي د دغه پروژې اوسنیو سستو او سړو کارونو ته په کتو هغه یو خوب بولي. دوی وضعیت او د حکومت نه پاملرنې ته په کتو شک شي وایي دا ډېره لویه پروژه ده. امکان لري د امنیت مسله د پلي کوونکو هیوادونو تر توان وتلې وي. د لشکرګاه اوسیدونکي لیکوال او ژورنالیست زین الله ستنګزی وایي حکومت ته پکار ده چې د خلکو ماتې هیلې بیرته راژوندۍ کړي.
مګر دغه ځنډې خلک ناهیلي کړي دي او فکر کوي چې حکومت یوازې خلک کتاباسي او یو د یو تېروتنه ده، د یو خیالي پروژه ده. که چېرې حکومت وخت په وخت د دې لپاره کار وکړي چې خلکو ته دا پیغام ورسوي چې مثلا دا پروژه سته، دا پروژه مخ ته ځي، دا پروژه کېدونکې ده، نو خلک به بیرته هیله مند شي. او لازمه هم ده چې په عمل کې باید دې ته زمینه مساعده شي چې دا پروژه پر مخ لاړه شي.
که څه هم د ټاپي نږدې ټول مسیر نه امنه او اکثره د طالبان په ولکه کې دي، خو د دې پروژې تنظیم کوونکي ډاډ ورکوي وایي په سیمه کې د جګړې د ټولو اړخونو په خاص ډول طالبانو سره یو توافق ته رسېدلي دي. هغه دا چې د ټاپي مسؤلین به د کار دپاره د سیمې خلک په دندو ګماري او طالبان به یې په امنیت کار نه لري. بلخوا افغان حکومت د دې پروژې د امنیت لپاره د 10,000 امنیتي ځواک ته جوړولو خبر ورکړی دی چې په ځینو برخو کې عملي کارونه هم شروع کړي دي. په 1993 او 1996 کلونو کې چې طالبانو پر نږدې 90% افغانستان حکومت کوي، د دې پروژې د تطبیق او مسیر بل طرحه هم موجوده و چې له مخې به دا نلیکه د ترکمنستان د دولت آباد نه پیل او د افغانستان په خاوره کې له فاریاب نه شبرغان، مزار شریف، سمنګان، بغلان، سالنګونو، پروان او کابل پورې غځېدل چې د جلال آباد د لارې پاکستان او بیا د غزه څخه هندوستان ته ورکول کېدل. خو په 1980 لمریز کال کې مسیر اکثرا پر جنوب غرب حوزې ترتیب او عملي کارونه یې پیل شوه. دا چې ټاپي رښتیا هم عملي پروژه ده که نوم، د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي ډېر کارونه بشپړ شوي دي. والی ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې ستونزې وي چې حل شوي دي.
تخنیکي مشکلاتونه بل لوجه بعض مشکلات را پیښ شوي. د ټاپي پروژه روانه ده. رئیس ابشار سازي به په جریان کې ممته هغه وخت کې څه مشکلاتونه وو هغه مشکلاتونه اوس هغه اداره جوړ شوی د خپل وزارت ابشار سازي او انکشاف دیات او فائدہ می او د دې ټولو په همکارۍ سره د پروژه روانه دي. موږ سرویم د پیلمن کې ختم شوی دی او ان شاء الله انقریب نور کارونه به هم په دې استقامت بشي.
په دې ستري پروژې نږدې 8 میلیارد ډالر لګښت راځي. د ټولو 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز څخه به 2% هندوستان، 16% افغانستان او پاتې به پاکستان ته ورکول کیږي. د پروژې د پیل پر مهال اټکل کېدی چې د روان 2019 میلادي کال تر پایه بشپړ شي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې کارونه نه یوازې خلاص شوي نه دي، بلکې ډېر پڅ ان په ډېرو مواردو کې په ټپه ولاړ دي. محمد ریاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي خبرونو ترڅنګ د اروخاد ریاست تسنیم د دویم تلین په پار د هغه هنر ته کتنه کړي.
د خپل قد بصوري کین مودما شم د خپل قد بصوري کین مودما شم.
په هنر جاج کې له تایر زلان سره د عوامو او خواصو په شاعری غږیږو.
هغه یو شاعر بیانې اغه د پاره ژبه عامیانه کې د شیر ترکیبونه ساده
پزر پانه کې به لند کیسه سبا واوري.
د برج شاته څو تنه به کور او رکسان په وکونج کې غونج منځ ناستو
او په ورخمین خیال کې به یو ډیکلمه شوی نظم واوري. د غلستاین او غندن نه کوم مشکلات نوایمه د کندې مور لوپټن نان زرو د یتیم سیری گریوان نوړاندې کو.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د خپل قد په سیوري کې نمو د مشم په تسنیم نشته د ونو احسانونه. نن د پښتو ژبې د یو خوږ ژبې او جلا سبک لرونکي شاعر اروخاد ریاست تسنیم د مړینې دویم کال پوره شو. هغه نه یوازې دا چې د نظم په برخه کې کار کړی بلکې نثر یې هم لیکلی دی. ریاست تسنیم د پښتو نوې شاعري په ډګر کې هغه نوم دی چې شاعري به یې تر ډیره ژوندۍ وي. په دې وروستیو کې د اروخاد شعری کلیات هم چاپ شوي دي. د رادیو مجلې نننۍ غنه د اروخاد ریاست تسنیم روح ته ډالۍ کو او په پیل کې له مرسلین ارسلات څخه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
په سرپل ولایت کې د دوو تاریخي آبدو مرمت او د بیارغونې کار پیل شو. په سرپل ښار کې د امام صاحب کلان او د عیدګاه جومات د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د نږدې 15 میلیونو افغانیو په لګښت مرمت او بیارغول کیږي. د دغه آبدو د بیارغونې کار په ولایتي شورا کې د خلکو د استازي محمد آصف صادقي عالمانو قومي مشرانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د استول شوی هیئت د یو شمیر امنیتي مسؤلینو او رسنیو په حضور کې پیل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت استاذ انجینر میر اقا دغه پروژو د کیفیت په ټینګار سره ویل چې ساختماني شرکت باید دغه پروژې مسلکی او فنی کسانو ته ورکړي چې دغه آبادی د لرغونتیا په ساتنې سره مرمت او بیا ورغول شي. د سرپل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر احمد حقجو ویل چې اوس په دغه ولایت کې 24 تاریخي آبادی ثبت شوې دي چې د امنیتي چیلنجونو په شتون او د کافي بودجې په نشټوالي سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه دی بریالی شوی چې دغه ټولي آبادی ترمیم او بیا ورغوي. د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار جوړیږي. پورستي اوسلو کلونو کې د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار د خطر سره کولو کمیسون ناشته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړ شو. د ناستي په پیل کې پوهان باوري په لندو خبرو کې د کمیسون د موظفو کمیټو رئیسانو ته دنده وسپارله چې دغه هنري او تحلیلي جشن د تر سره کولو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. د باوري په خبره چې په نږدې راتلونکي کې به د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار جوړ کړي چې ګڼ هنرمندان لیکوالان او د هنر څېړونکو به پکې برخه واخلي. څه د پاسه 1600 ټوکا کتابونه اما کتابتون ته ورکړل شول. لیکوالي او شاعري نفیسي خوشنصیب غزنفر ل خپل 21 آثار او څخه 1655 ټوکا کتابونه اما کتابتون ته ورکړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اما کتابتون رئیس حمید الله شهرانی وویل دغه کتابونه د نفیسي خوشنصیب غزنفر آثار دي چې 21 ادبي او فرهنګي او ولسی د ماشومانو ادبيات او څلور عنوانه نوري شعر او ادبيات دي. د عامه کتابتون د رئیس د څرګندونو لمخي د دغه کتابونو د ورکولو مخه د عامه کتابتون بډای نه ده. لدی مخکې هم نفیسي خوشنصیب غزنفر عامه کتابتون ته څو ټوکا کتابونه ورکړي وو.
اروخات ریاست تسنیم د خپل ځانګړي شاعرانه نبوخ پر بنسټ په لرو او برو پښتنو کې ځای پیدا کړي. د مجلې په لومړۍ برخه کې مې د اروخات ریاست تسنیم هنر ته کتنه کړې. ډیر خوشاله يم چې دریاس تسنیم په هنر د هغه مرګ وروسته لیکم. کاش دا موکې ماته مخکې په لاس راغلی وي چې د هغه د هنر په جوهر مې د هغه په ژوند لیکل کړی وي او هغه ته مې دا لیک ورسپارلی وي. پر حال که دریاس تسنیم په اړه خبرې کوم نو ذهن ته مې ګڼې نورې خبرې راځي. کله وایم چې د تسنیم د شعر پر جمالی او جلالي خوا بحث وکړم، بیا وایم نه د ده په شاعرانه تعالی بحث وکړم، خو بیا مې ذهن ته راشي چې نه، د خو له الفاظو سره د یوه هنرمند استاد په توګه ماهرانه لوبي کړي. راځه په دغه برخه یې وغږیږه. خو چې هر څومره فکر کوم نو د اروښاد د شاعرۍ ګڼې خواوې رانه پاتې کیږي. دریاس تسنیم شاعري او لیکوالي که ملوستې وي نو ګڼ اړخونه لري. هغه د شعري نبوغ د لوړې پوړې شاعر، لیکوال او نقاد و. د خپل زړه خبرې په دومره ماهرانه او هنرمندانه انداز د شعر په جامه وړاندې کړي چې ډیر پکې ځان لیدی شي او له فکرې متاثر شوي دي. تسنیم پخوا هم لوستی و او دا د یو ځل بیا مې ژور ولوست. هغه د نوې پښتو شاعري په ګلبڼ کې یو استاد شاعر ګڼلی شو. دی د یوه داسې هنرمند په توګه له یوه لفظ سره لوبې کوي چې له هرې خوا یې ښه سنجوي. د لفظ جوړښت، آهنګ، معناوې او وزن تلي بیا تراشي او د یوې ملغلرې په توګه یې پر خپل ځای استعمالوي. اروښاد د هر شعر په یوې یوې کلمې پوره سوچ او غور کړی. د الفاظو په کارونه کې د الفاظو ښکلیزه خوا په پام کې نیولې او یوه ډیره غیر موزونه کلمه هم په داسې ځای کې کارولې چې مکمل جوړښت ورسره موزون شوی او شعري ترکیب یې لا ښکلی کړی دی. هغه د شعر داخلي او خارجي موسیقۍ ته هم پام کوي او همدا لامل دی چې د تسنیم شاعري د انسان پر حواسو خوږه لګي او شاعري د ځانګړي خوګلته برخمنه کړې ده. موسیقي د آهنګونو له یوه ځانګړي امتزاج او اختلاط سره په موزون ډول جوړیږي او دا جوړیدنه د شاعر په هنر او ذکاوت پورې اړه لري. واړم د لا روښانتیا په مخه د روښاد څو بیتونه ووایم. پریزاده زړه مې چویلې استرابه، پریزاده زړه مې چویلې استرابه، کوم جادو به تا را پورته کړي له خوابه، پریزاده یو تپوس مې پر زړه لیک دی، اخلم ساک را تیرېږم لازابه، پریزاده که زه دا واری ویده شم هیڅ یو شور به مې راویښ نه کړي له خوابه. په شعر کې داخلي موسیقي د هم مخرجو یا نږدې مخرجو د غږونو له محسوس تکرار څخه پیدا کیږي او د تسنیم په شاعرۍ کې دا خبره تر ډیره جوته ښکاري، لکه ما چې د مخکو بیتون یادونه وکړه. د پښتو نظم ځانګړنه ده چې خج به منظم تکرارېږي او له همدغه منظم تکرار به آهنګ رامنځته کیږي. اکثره وخت زموږ د یو شمیر شاعرانو په نظمي شعرونو خج منظم تکرار شوی وي، خو د موسیقۍ ستونزه پکې وي. دا ډول شعرونه که موږ هر څومره ولولو په وزن او آهنګ کې فرق نه وي، مګر لوستونکي ستونزه حس کولی شي، خو دا ستونزه د موسیقۍ وي. د دا ډول بیتونو لوست ستونزمن وي او یا د ژر یادېدو نه وي. د منظم او غښتلي آهنګ د رامنځته کېدا لپاره اړینه ده چې پر خجونو څپو یو ډول خج تکرار شي. که چیرې په یو بیت کې پر درېیمې، شپږمې او نهمې څپې خج راشي نو غښتلي او کامیاب موسیقي هغه ده چې که درېیمه څپه غښتلي خجنه وه نو شپږمه او نهمه هم باید غښتلي خجنه راشي، او که چیرې درېیمه څپه کمزوري او لنډه خجنه وه نو په ترتیب به یې دا نورې هم همداسې راځي. چې دا د هنرمند د هنر او شاعرانه قوت ښکارندوی کوي او تسنیم په دغه برخه کې پوره استاد شاعر و. د قوي شعریت سربیره د هغه په شاعرۍ کې د بیتونو د الفاظو ترمنځ یو ځانګړی آهنګي تړون موجود دی او همدا ده چې په خپلې شاعرۍ کې د شعر او موسیقۍ ترمنځ یو داسې تړون رامنځته کړی چې ګڼ شاعران یې هنر ته ګوته په غاښ دي. علم د الفاظو له لومړنۍ معنی څخه کار اخلي او هنر بیا د کلماتو لومړنۍ، دویمې او درېیمې معنی پسې ګرځي او د معنی سربیره د کلمو آهنګ، وزن، د لوستو خوګلت او داسې نورو سره کار لري. نو شعر هغه هنر دی چې د انسان په ښکلایي ذوق اغیز کیندي او کله چې دا هنر څومره پیاوړی وي په هماغه اندازه د لوستونکي اوریدونکي احساسات په شور راولي او د خوند اخیستنې خواته بیایي. نو تسنیم کله یوې خوا په خپل شعر کې لوړ تخیل، فکر او عاطفې ته پام کړی، له بله خوا یې د کلماتو جوړښتي او معنوي ښکلا ته هم پام کړی او دا یې د بریالۍ شاعرۍ غوره بېلګه ګڼلی شو. له بلې خوا راغلمه او بیا په بله ووتمه، دا چې لخپل کفنه څو څو زله وتمه، دیونو بوټو را ته هر لار را وخو دله، زپته پوس ته پوس لدی زنګل وتمه، زه چې په شونډو ګرځېدم هیڅ پروا مې نه وه، زه هله ورک شوم چې د زړه له تله ووتم. اروخت د شعر بهرنی موسیقي ته هم ځانګړی پام کړی او همدا ده چې د خپل شعر لوستې نور ته آسان کړی او په څپیز خجیز سیستم کې د خج پر بنسټ د نظم آهنګ ریدم داسې برابر کړي چې لحن یې د ځانګړو مورفولوژیکي او زماني وقفو څخه برخمن کړی او هر کس یې په آسانۍ سره لوستی شي. تسنیم که څه هم زیاتې زده کړې نه وې کړې، خو د یوه لوستې شاعر په توګه یې خپل لوړ فکر، شاعرانه مزاج او د شعر پوخوالی ښودلی. هیله دې نه وي چې د غوره داخلي او خارجي موسیقۍ ځانګړی ارزښت دا دی چې په وینا کې د تخیل او احساس پارونې یو ځانګړی اغیز پیدا کوي او تسنیم دغه ټکي ته په شعوري ډول پام کړی. څه ساده باده لفظونه مانا خیز شول، ستا له شونډو راپرېوتې غونچې خاندي. اروخات تسنیم د نویو قافیو، ردیفونو او شعري ترکیبونو په جوړولو کې یو میړنه شاعر او دا کلمات یې په ډېری استاده استعمال کړي دي. اوس هم زموږ د ځوان کولی او شمیر شاعران د تسنیم په قافیو، ردیفونو او شعري ترکیبونو شخوندوهي. غواړم زه د بیلګې په ډول څو شعرونه وایم. ځان لو هم لار پیرا، چاته شمی سار پیرا، یا ژوند زموږ حوصله ده په دې خاوره، مرګ دې هر سا او شپه ده په دې خاوره، یا چې کله چپ وي او رسۍ د دار خبرې کوي نو داسې وخت کې لیونی د کار خبرې کوي، یا په لویشتو څپکونو د خپل ځان ناپونه اخلي یارانو سره فکر دی د خپلو قامتونو، او یا یخ شپې د ډسمبر واوري بادونه زړونه ریژي که د شګو قمرونه، د خپل قد په سیوري کېنم او دمه شم، په تسنیم نشته د ونو احسانونه. د تسنیم د شعر ژبه دومره ساده، کلیواله او روانه ده چې هر څوک پکې د خپلې لهجې کلمات لیدلی شي. شعري ترکیبونه، استعاروي کلمات او داسې نور یې دومره خوندور جوړ کړي چې ګونګوالی له منځه وړی دی. د هڅه کړې چې د شعر ژبه له ډیرو درنو، نادرو او سختو کلماتو وساتي او په دغه چاره کې بریالی شوی هم دی. یعنی یو لوستونکی دې ته نب مجبوروي چې د تسنیم د شعر په یوې کلمې پسې قاموس ولټوي. د پلوی لاس خپله شاعري سخته کړې نه ده او داسې هم نه دي کړي چې تش الفاظ وکاروي. د معاصر شعر د ټولو غوښتنو په پام کې نیولو سره د شعریت توکي په ساده، رنګینو او تراشلو الفاظو کې په ډیر هنرمندانه شکل کارولي او ځینې شعرونه یې کثیر المعنوي یا څو معنا لرونکي ځانګړنه هم لري. هغه په خوشحال یو مین پښتون شاعر و، ګواکې دی هم د خوشحال پر ریالستیک شخصیت مین شوی وي، ځکه ده هم په خپل لیک کې سپینې خبرې کړي او په عام ژوند کې هم یو ریالیست او سپینګوی انسان و. تسنیم کوښښ کړی چې د خوشحال طریقې پسندي وپالي، د هغه انتقادي فکر په خپل ځان کې پیاوړی کړي او د خوشحال د قلم رنگ واخلي. بس دا یو حقیقت پاتې د عشق لاره محترمه، د خوشحال برکت غواړه د تسنیم د لاس قلمه، او یا خاوري په خوشحال نولای خپ پختون ولي کوي. تسنیم یو ښه خوشحال پوه او دا ځکه چې دی پر خوشحال ډیر مین او د هغه د دیوان بیت بیت یې په یاد یاد کړو او خوشحال یې د استناد وړ شخصیت په هر ځای کې یاد کړی. هو، د پام ژوند کې هر چاته تن نه دی ښه، په ډیرې سختې غریبۍ کې لا هم چاته لاس نه دی نیولی، او همداسې په هنري ډګر کې هم په روان زمان کې د یو ځانګړي فکر او سبت څښتنو. په دغه برخه کې هم ځان چاته کم نه دی راوستی او دا خو یې ښایي له خوشحاله اخیستی وي، ځکه خو یې د شعري ټولګي نوم دی دا کوم رنگ مې کشید کړی. له هغه نه په شعر کې د رحمان بابا سره مینه هم ښکاره شوې ده. کله یوې خوا دی پر رحمان د هغه د شعر او تصوف له برکته مینو، له بله خوا رحمان او تسنیم دواړه مومندان وو، نو ځکه خو وایي یو رحمان په سړه بند کې شاعري کړه، یو تسنیم په کراچۍ کې غزل خوان وو. هغه رحمان د ټولنیز ژوند جوګ دی و خل لارخون کې په توګه هم یاد کړي او هغه ته ګڼ شیرونه نظرانه کړي هم دي. څه کوي رحمان ملنګ بس عزیز خانی کوي، یا زیان مولیده خو بیا مو هم د عاشقی کوله، خلکو پیسې ګټلې موږه شاعری کوله. هغه رحمان د معشوقو په نوکری ژوند دی و، تسنیم موږه د سرکارم نوکری کوله. که در وخت تسنیم د نصر په حواله غږیږو، د هغه بیډ نمبر 28 کچيري ولولو نو پوي بشو چې هغه که په نظم کې لوی لاس لار، نو د نصر ژبه هم د نظم لژبي کمزوري نه و، دی په بیډ نمبر 28 کې دومره پوخ او خوږ نثر لیکي چې لوستونکي یې وشي به هم د میته نه پریږدي. د ترکیبونو، عباراتو او جملو اوډون په داسې استادانه انداز کوي چې په لوست یې لوستونکي نه ستړي کیږي. په خپل دغه هنري نثر کې یو ډول منځمهاله تلوسه ورګډوي او څومره چې بیډ نمبر 28 لولي او پای ته رسیږي ستاسې د زړه درزا به زیاتیږي او هر شیبه به د یوې سختې پیښې د رامنځته کېدو امکان ویني. په پای کې ویلی شم چې ریاض تسنیم د روان دور د یوه ځانګړي سبک څښتن شاعر، لیکوال او کم پیژندل شوی شخصیت دی. دا ځکه چې هغه شهرت طلب نه بلکې د پښتو ژبې یو حقیر فقیر انسان او شاعر. نو ځکه خوای شور دی خله خاموشۍ خودوم را هم نه چې د خپل زړګي هم وانوري غګونه یا مرګ په دومره ګمنامۍ کې هم خوند نکړي. نتیجه خود عشق سناڅه پکار ده.
یخش پیدا دسمبر 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 یخش پیدا دسمبر واوري بادونا یخش پیدا دسمبر واوري بادونا زونري جي کد شګو کمرونا زونري جي کد شګو کمرونا یخش پیدا دسمبر 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 یخش پیدا دسمبر واوري بادو شګو کمرونا زړونري جی کد شګو کمرونا یخش پیدا دسمبر 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 داپلی چومد چای خی سرون 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 مبه وجنی هم د خپل محبتونه مبه وجنی هم د خپل محبتونه زړه نری جی کد شګو کمرو یخش پیدا دسمبر 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 دپ چاپ سی لمحے لا سنم روڑی دپ چاپ سی لمحے لا سنم روڑی چاپ سے لمحے لا سنم روڑی دپ چاپ سے لمحے لا سنم روڑی دپ چاپ سے ارمان کبھی کرونا دپ چاپ سے ارمان کبھی کرو شګو کمرونا یخش پیدا دسمبر 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 شم د خپل قد په سوري کې نما دم شم د خپل قد په سوري کې نما دم شم د خپل قد په سوري کې نما دم شم تسنیم نشت دوانو احسانونا تسنیم نشت دوانو احسانونا زلو نریجی کد شگو کمرونا زلو نریجی کد شگو کمرونا یخش بید دسمبر واوری بادونا یخش بید دسمبر واوری بادونا زون ریجی کد شگو کمرونا نری جی کد شگو کمرون یخش بید دسمبر
د ټولنیز ژوند ژواک په ګڼو خواو شاعری او هنر اغیز لري. ځینې شاعری د خواصو لپاره شوی وي او ځینې بیا د عوامو لپاره وي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او کره کتونکي طاهر ځلان سره د عوامو او خواصو په شاعری خبرې کوو.
هنر جاج
ځلان صاحب ډیره مننه کورودان چې بیا مو خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ. پوښتنه هم دا کوم چې کله که موږ د شاعری بحث کوو، ځینی هغه شاعری چې هغه پنځول شوی وي هغه د عوامو د پاره وي، د هر چا په خوله کې وي، ځینې بیا داسې وي چې هغه د خاصې طبقې خلکو د پاره وي. ستاسې خپل برداشت دغه د عوامو یا د عامې شاعرۍ نه چې د ټولنې د اکثریت د پاره لیکل شوی وي او هغه شاعری چې د خواصو لپاره لیکل شوی وي، هغه برداشت مو تر څه دی؟
په حقیقت کې دغه دواړه ډوله شاعری چې دا د انساني عواطف او اظهار دی، ځینې وخت هغه احساسات عواطف او تمایلات چې ډیر برسیرن وي هغه یو شاعر بیانوي، هغه د پاره ژبه عامیانه کې د شعر ترکیبونه ساده ډیر سمبولیک ژبه نه، تصویرونه هم ډیر نه لري، بلکې په ساده ژبه باندې اظهار کړی او ډیر عامیانه مسایل وي. یعنی هغه مسایل چې هغه هر سړی ورسره مخی، عموما د ولسی شاعرۍ یا د عامیانه شاعرۍ خصوصیت دغه وی چې ما مخکې ویلې. تاسو مثلا د رحمان بابا مثال په دې برخه کې راخستلی شئ چې رحمان بابا په شاعرۍ کې تاسو وګورئ ټول هغه اکثریت هغه موضوعات دي چې هغه عام ژوند کې هر دویم سړی ورسره مخ دی، هغه که عرفانی مسایل دي، هغه که ټولنیز دي، هغه که اخلاقی مسایل دي، خو یو داسې مسایل دي چې هغه عام دي په ټولنه کې او د ټولو یو ډول احساس دی داغې په وړاندې. نو دغه رقم شاعری بیا عامیانه شي. د زما د دې خبرې مطلب دا نه دی چې ګینې د رحمان بابا ټوله شاعری عامیانه ده، ولی ډیره برخه چې دا هغه عامیانه ده، هغه احساسات او عواطف دي چې د عام خلکو دي. بل لوري که د خاصو یا د خواصو شاعری بیا موږ وګورو، په هدي کې هم لکه څنګه چې دغه دا ډول شاعر له نورو شاعرانو منفرد او یو ځانګړی وي، د شعر رنگ، د شعر بوی او د شعر هغه جوړښت هم ځانګړی وي. که استعاری راوړي که تشبیهات راوړي دا سوي چې ډیر په د پوري تړاو لري عام جوان کې یا په عمومي توګه هغه ډول د شیر ژبا یا د مسایلو سره هغه ډول چلن یا له هغې دیده کتنه په هغې رنګ نه وي. نو دلته بیا دا شاعر د عوامو له کچې جدا کیږي د خواصو کچې ته. دا عموماً هغه خصوصیتونه یا ځانګړتیاوې دي چې موږ په د عوامو او د خاصو خواصو شاعري بیلولی شو.
خو پوښتنه کوم، تاسې خپله خبره بشپړه کړئ، زه بیا پوښتنه کوم،
ولې د دې تر شا ځینې نور عوامل هم شته؟ بالخصوص کله چې موږ د شعر اروایي څېړنه کوو، اروایي جاج اخلو، په هغه مهال کې بیا دا واضح کیږي چې ولې یو شاعر د خواصو شاعر دی، ولې یو شاعر د عوامو دی، یا ولې ژبه چې دا هر سړی پرې پوهیږي. عموما د شعر یا ژبه چې دا د خیال سره منځته راځي، د تخیل سره یا د تفکر سره منځته راځي. خو په شعر کې تخیل ډیر قوي وي او ډیر برخه لري، دا ځان سره خپل ژبه راوړي. اوس یو شاعر څومره کړي دي چې هغه خپل خیال ته د ژبې یو داسې ظرافت ورکړي چې هغه خلکو ته په ډېره اسانه یا په لومړي لوست مفهومې رایا کړي.
اوس ما پوښتنه دلته دا ده، په د عوامو شاعري کې چېرته موږ ګورو چې هغه چې عوامو ته شوي یا د ټولنې اکثریت قشر په هغه پوه شي؟ ستاسی د خبرو په دوام تاسو ویل چې استعارات او تشبیهات او تصویرونه او تخیلي جوړښتونه پکې کم وي نسبتا خواصو ته. کله چې دغه څیزونه پکې کم شي، آیا هنریت هم د دې سره ټیټیږي کنه؟ هنریت په خپل ځای پاتې کیږي؟
لکه ما مخکې ویلې، هنریت دغه ټول د خو بیا هغه وخت معنا پیدا کوي چې ارزښت باندې بدل شي، او یو هنری توکي هغه وخت په ارزښت بدلیږي کله چې هغه د عوامو په زړه کې ځای پیدا کړي، یعنی هغه تر دې کچې شي چې د هر چا په ژبه باندې په داسې دا په دې معنی نه ده چې ګوندي ټول شاعري د هغوی له دې هنري توکو نه بربنډی، ولی واقعیتونه هم پکې ډیر ښکاره بیان شوي. د رحمان بابا د ډیر هنري شاعرۍ چې یعنی ډیر زیاته هنري د کوم شاعري د هغې مقدار ډیر کم دی چې یعنی هنریت پہ ډیر زیات غالبی، او هغه استاذي هغه د کلاسیکیت کمالونه هغه چې پکې
تر ډیر پکې د تفکر خوا زیاته ده، او تخیل
پکې یو څه کمرنګ شوی دی. وجه هم دا ده چې کله د عوامو په ژبه باندې عوامو د پاره شاعري کوي، عوامي احساسات، خیالات ته او همدا ډول عواطف هغه انځور کوي، نو ښکاره خبره ده چې بیا به هغه هنري چې د خپل یو ډول ایجادي هغه به یو څه بیا کمرنګي. مثلا د اخلاقیاتو خبرې کوي چې د چا په مخ کې ازغي مکره
کوه،
داسې خبرې کوي، د دنیا او د عقوبت خبرې کوي چې د دنیا د هغې دپاره تحفه ده،
خده دنیا
چې تحفه ده د عقبه. نو په دغسې مسایلو کې هغه هنر یو څه کم شي، ځکه دا واقعیتونه دي، دا داسې څه دي چې مخکې له مخکې په عامه ذهانو کې دی ځای لري.
ښه، زما پوښتنه دلته دا ده چې د ټولنې عامه روان او د عوامو شاعري یا د خواصو شاعري، یعنی د ټولنې د عامه روان سره دا څومره اړیکه لري؟ آیا هغه شاعري چې هغه د خواصو د پاره ویل شوی دی، د عامه روان ځان سره پورته کولی شي کنه؟ او که د عوامو لپاره وین خو طبیعي ده چې په خپل ځای به پاتې کیږي.
د شاعرانو یو مسؤلیت دا وي او منصب دا دی چې هغه د ټولنې ذوق باید راپورته کړي. ټی سیلیټ په دې برخه کې ډېر ښه نظریات لري، هغه وایي چې کوم شاعري په یو وخت ډیر مینوال ولري، وای تاسې په دې خبره پوه شئ چې هغه کوم نوی څه ټولنې ته نه ورکوي، بلکې هماغه مسایل بیانوي چې د ټولنې په ذهن کې هغه ځای لري. تاسې وم ګوري په تاریخ کې چې کوم شاعر نوې شاعري کړې ده، د هغې ځای په خپل وخت کې هغومره په هغې اندازه نه دی. وجه دا ده چې هغه څه د خلکو په ذهن او ذوق کې نشته، نو ځکه د هغې دور د خلکو دپاره هغه د ډېرې پاملرنې وړ وړ نه ګرځي، ولې آینده کې بیا ګرځي. نو یو مسؤلیت د شاعر همدا وي چې هغه باید د لوستونکو ذهنیت او ذوق هغه لوپالي لوړې کړي. هغه شاعران چې عامیانه شاعري کوي یا د عوامو لپاره شاعری کوي، نو هغوی زیاتره بیا داسې چې نوې ذوق نو ورکه دا ذوق هم داسې دا چې دا وده کوي په یو حال باید پاتې شي روزل کیږي. نو دا عوامي شاعران اکثر که تاسو وګورئ په ماغه وخت کې ډیر زیات مشهوري، ولی بیا څه وخت وروسته چې هغه نه پاتې کیږي او علت یې همدغه وي چې هغه نوې څه د نوې بل زمانې دپاره نه لري. بیا هغه لوستونکي چې په وروسته زمانه کې راځي هغه حتما نور چا روزلي د هغوی د ذوق پالنه کړي، هغوی دپاره نوې مواد دغه کړي، نو بیا د دې شاعر ځای یو بل نیسي.
دغه شاعري کومه یو ډېر ژوندی پاتې کېدی شي، آیا د عوامو دپاره که د خواصو دپاره کومه، یعنی ژوندي څومره اوږد د کوم یوې ډېر وي؟
زه فکر کوم ډېر د شاعرۍ د پاتې کېدلو که مونږ دا یوازې د خواصو لپاره معیار وبولو فکر کوم دا معیار نه ده، ځکه خواص هم شاید ډېر یو محدوده حلقه شي. ډېر شاعران مونږ لرو چې هغه ایدیالوژیک اثار پنځوي، هغه یو ځانګړی مفکوره لري، د هغې په اساس یو ځانګړی دید لري، نو هغه په نورو خلکو کې نه، شاید څه وخت وروسته هغه ایدیالوژي یا د هغې لارې خلک هغه نه، نو بیا هغه شاعري ځای ونه لري. فکر کوم چې ډېر دا په دې پورې تړاو لري چې په یو شاعرۍ کې د ژوندۍ پاتې کېدو څومره چانس دی، یو شاعري څومره چانس دی لري، یا څومره نښې نښانې په دې کې دي. مونږ ډېر ولسي شاعران لرو اوس هم ژوندي دي، یعنې ډېر وخت په تېر شو ژوندي په دې معنی چې یعنې اوس هم خلکو کې هغه ځای لري. یعنې تاسې مثال د ملنګ جان شو، علي حیدر جوشي شو، نور ډېر زیات شاعران دي په دې چې هغوی ولسي عامیانه شاعري کړې ده، ولې وخت په تېر شو خو د هغوی شاعري لا هم شته، ځکه د هغې په شاعرۍ کې ځینې داسې توکي شته چې هغه د وخت په تېرېدو سره ځان ژوندی ساتي. ډېر مونږ د خواص شاعران ولیدل چې وخت ډېر ښه و، ولې اوس د هغوی پاڼه څوک نه اړي.
ډېره مننه ژوندی اوس. نن یو ځل بیا د زرپاڼي یو نوی پاڼه راړو. په نننۍ زرپاڼه کې به د ژوندانه د یو نوي سبا په اړه کیسه وکړو. زموږ همکار فریبا ظاهر د ښاغلي اجمل پسرلي لنډه کیسه سبا وړاندې کوي.
شیشه پښپکی لیلی ری د شار څراغونه داسې برښېدل لکه په هدیره کې لګیدلې شمه. یوه شمال پوکړې د بلې رڼا غځولې. د شار ته تیر ژمې هم راغلی وم. هغه مهال چې لسروي سکوت سوم، نوې ماښام وو، نوې واوره ورېده. دا سر په لار کې واوره یې سار کړم. ورونونه مې په لاس ټینګ کړل چې څنګه ښکته سم، بس سیده په هوټل ته ځان رسوم، سبا ته به دمه جوړوم. اډه هماغه اډه ده، مخامخ د سات زوړ برج لاندې کافی شاپ، شي لاسته د سګرټو دکان. دا یو کال داسې راته ویست لکه پرون، لکه همدا شیبه، خو تېر کال دی ژوندی و، سبا یې جنازه ده. د برج شاته څو تنه بې کوره اوره کسان په یوه کونج کې غونج منج ناست وو. تېر ژمی هم دلته خلک وو. دوی لا ژوندي دي؟ سړونه دي وژلي؟ له برج سره په غځېدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه. پولیس کښته پورته کېدل، بیا یې په سبا د رستورانت بند سو. رستورانت اوس څراغان و، ورننوتم، اوبه مې وغوښتې. تا خو ویل چې زیخ به هوټل ته ځم. یوه نجلۍ اوبه راوړې، ستړې ښکارېده. چې خوله مې غونډولی چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم، دا رئیس و. بل څل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ، دستي یې راته شا کړه. د ده څېره مې تر سترګو کېده چې تېر ژمی پراګ ته د بیرته تګ په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ. د لږ چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم، زنګ یې راته واهه چې په خدای مې وسپارې. نجلۍ د ډوډۍ پیشقاب راته کېښود، دا بل مېز ته تېره سوه. کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې، ومې پوښتله تیر کال دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه؟ پولیس راغلی و؟ نجلۍ شونډې بوڅې کړې، نه پوهېږم، خبره نه وه که یې نه راته ویل، که یې حوصله نه وه. له ډوډۍ وروسته کوڅه تشه سوې وه. د واورې دانې به ژغ ژغ کښېناستې او بکې دې. د هوټل کوټې ته چې ورننوتم لکه سات چې یو کال په شا څرخېدلی وي. شاوخوا تک سپین دیوالونه، تور بخونه پرده، سپینه روجایی، سپین بالشت، ارخته د لرګیو الماری. په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم، خو تیره پلامې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه، دا پلا په دریم کې. الماری مې پرانیسته، خالي وه. د لرګي بوی یې ورکاژلم چې منځ ته یې ورسم. پر تخت مې ځان واچوه. پر اوس ښکال مې هم زړه کېده چې دې الماری ته ننوځم، د ماشومانو په څیر پټ سم. خو له چا؟
شاعری د بیلابیلو محسوسو او غیر محسوسو حالاتو زیږنده ده. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو آزاد نظم او د کرن خان د سندرې یوه برخه اورو. زه د یو خړکلي بې وسه شاعر، بس یو قلم او یوه مینه لرم. هر څه کې مینه ګورم، د یو چا مخ باندې دا ټول دنیا ځان ترنګینه ګورم. هو، د یوې مینې بندیوان شاعر یم، د یوې داسې مینې چې پای وچ صحرا غوندې بې پایلې پروت دی. کله یې وستایم او کله یې خوغندم. وطن ته نه ګورم، حالات هم نه څېړم، وژنې نه غندم، فساد هم نه یادوم، په غربت څه نه لیکم، د پاچاهانو قصیدې نه لیکم، د غل ستاینه او غندنه نه کوم، مشکلات نه وایم، د کونډې مور لوپټه نه انځوروم، د یتیم څیرې ګریوان نه وړاندې کوم، د ښار بې وسه سوالګر څه کوم، د ښار بې وسه سوالګر څه کوم. یوازې زه یم او بې وسه مینه. کله غزل ولیکم پکې د مات زړګي کیسه وکړم، کله ټپه ولیکم پکې د زړه تارونه وچېړم، او کله د نظم په تار د ارماني زړګي ارمان غواړم. د زړګي غوټې هم ور وتړم، د یو چا مینه ډېره وستایم، په درنو کاڼو یې هم وتلم، له هر څه پاکه یې کړم، په فای وستایم، جفای لرې کړم. خو هیڅوک غږ نه کوي، خو هیڅوک غږ نه کوي، نه څوک واه واه وکړي او نه محبوب وستایي. خو چې مې کله د بې کیفه مینې سپین حقیقت وایم، د خپلې ورانې او بربادې مینې شیر کې کیسه وکړم، ډېر راته واه واه وکړي. د شابسي پیغام راولېږي چې شعر دې له درده ډک دی، سوز و ګداز لري، آهنګ لري، پیغام لري، هر لفظ یې زړه باندې چکونه کوي، سړی له ځانه سره تیر ته بوزي، د مینانو د زړه غږ دی پکې، د مات زړګي کیسه دې څومره ظرافت کې کړې، محبوبه شابس څومره خیلې کې، محبوبه شابس څومره خیلې کې. شعر خو همداسې وي چې تیلې کې، واه یو ځل بیا ووایا. دا نو څه شعر څه شاعري شوه، دا څه نظم څه ټپه او ارمان، چې د نظمونو په تار د خپلې ورانې او بربادې مینې کیسه کوم، او دوی واه واه کوي. دوی لیونی دي او که زه لیونی، دوی لیونی دي او که زه لیونی، چې بربادۍ باندې واه واه کوي، راته چکچکې وهي او شابسۍ راکوي. خو پس له ډېره سوچه ما فیصله وکړله، ښه مې ترخه وکړله، چې بس شاعرۍ نه توبه، هسې خوارۍ نه توبه، نور ترې رخصت اخلمه، د سوال یارۍ نه توبه.
زه خپله د هغه تهذیب د لارو کوڅو ستړې، میرا جون دیکھا